سلام او صبح خیر دوباره.
وعلیکم السلام امید مرزبان تاسی ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کوي چې د ننګرهار چارواکي په سلګون ځوانان د دایښت سخت ریزه ډلې پر ضد مبارزې لپاره د افغان قوا ترڅنګ درېدلې دي. نن د شنبه د مرغومی یا جدي شپږمه د دسمبر میاشتې شپږمه په پیل کې خبرونه. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د دایښ ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید خبرداری ورکړ. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د دایښ ډلې د ځپلو په هدف د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. دغه مخورو پرون یک شنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. د والي ویان عطاوله خوژانی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
دوی وویل چې زیات شمېر د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په ښار او نورو سیمو کې کډوال دي. عملیات دي په ولسوالۍ کې ترسره شي او له هغې وروسته دوی ته تدبیر ته استوګنې زمینه برابره شي.
د والي ویاند وایي د سپینغر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. په دې کتنه کې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو پر امکاناتو هم خبرې وسوې. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې 2 لک کسان ژوند کوي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلولو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د ختیځ زون لپاره د لومړي نمبر سرحدي لوا قمندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل دا څرګندونې پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ځینو چارواکو پکې برخه درلوده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی حسین خیل د سرحدي ځواکونو د ستونزو د حل ژمنه هم وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا دا خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارو، سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتکارو هم خپل ستونزې له والي سره شریک کړي.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره د برق د نشتوالي او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه یې وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزیسیون ستونزه حل سي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي زیات شمېر سوداګر او پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیوال دي، خو د هغوی لپاره باید اول ځینې مهم بنسټونه ورغول سي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. د داګواش د یو خبری ویب سایټ د یو راپور په جواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جالي خبرونو په خبرولو کې نوم لري. د اسرائیل دفاع وزارت وضاحت ورکړي چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخوانی وزیر موشا یعلون په حواله هغه څه خبر کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری وی پانه ادا کړي چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر موشا یعلون ویلي که پاکستان سوریې ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دې خبرې وضاحت کړی او لیکلی دی چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ حساس نه لري. پاکستان وایي د شنیت لمخې 260 هندي کب نیونکي خوشې کړل. پاکستاني چارواکو پرون یک شنبه وویل دا کسان د کراچي له ساحلي ښار څخه خوشې سوي دي. د کراچي د مالیر زندان سرپرست مرستیال شنیل حسین شاه وویل
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشر مین ہیں.
مشترا ټولټل 518 هندي کبنیونکي بنديان دي. د پاکستان د حکومت لخوا د شنیت لمخې 260 کبنیونکي نن آزادیږي. او 219 نور به د 2018 میلادي کال د جنوري پر 15 خوشی سي
یان سه ریلیز کیه جايږي.
پاکستان دا ګام د دې هوا د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی دی. پاکستان وایي هیلمند دی چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کم نیونکي به خوشی کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو تاوتریخوالو له کبله اړیکې کړکېچنې سوي دي. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوینګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ترانسپورت د مرستیال وزیر اصغر فخریه کاشان په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هیواد به د فرمایش بڼې او انتخابي امکاناتو ته په پام سره د دغو الوتکو درانیولو د معاملې د 16.6 میلیارد ډالرو نیمایي پیسې بوینګ شرکت ته ورکوي. کاشان پرون ویلي بوینګ شرکت اعلان کړی چې د ایران له هوایی شرکت ایران ایر سره یې د قرارداد ارزښت 16.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خدای وایي د دغه قرارداد ارزښت د دغو پیسو نیمایي برخې ته رسیږي. بوینګ شرکت تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د ایران هوایی شرکت او د الوتکو جوړولو امریکایي شرکت بوینګ د ډسمبر پر 18 نیټه د 500 ډوله نریو او 1500 ډوله پراخو بوینګ مسافر وړونکو الوتکو قرارداد لاسلیک کړ. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوز د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي. د هنرمندانو په دې ډلې کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه TU-145 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر تور سمندرګي نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مهین نیکولای پانکوف تایید کړی چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 2 مړیو کې 18 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوز د موسیقي د برخې یوه پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارټم سره چې په دې پیښه کې مړ سوی دی. زه دلته راغلی یم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړیو سره خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د سوریې لا زقیه ته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سختریزې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو تر څنګ درېدلي. ننګرهار ته له پاکستانه راکډه سوې کورنۍ وایي ژمنې ورسره سوې وي خو عملي سوي نه دي.
دی ویلي چې دوی ته به ډالرې ملاویږي، دوی ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ ته سم ملاو نه.
په بل راپور کې اوري چې په کندوز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول سوې ده.
دا یعنی د خره پوستکي دي، تقریبا زر دانی دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 200,000 جری په مځکه غصب سوې ده.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولی، غصب چې کوي هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول کوي.
په زابل کې پوهنتون جوړیږي.
زابل 50 کال کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زموږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي.
په روسیه کې نن د ملي ماتم ورځ ده. هغه هم د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته چې په نتیجه کې 2 کسان مړه سوي دي. تر 9 بجو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدلي دي. بلخوا د سیمې قومي مشران هم له امنیتي ځواکونو څخه ځینې غوښتنې لري. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وی شاوخوا 1500 ځوانان په پچیراګام ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو کې ځای پر ځای شوې دي. دا سیمه ایز خلک په پچیراګام کې چې په دې ورسېو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړو ډګرو د دې ډلې پر ضد پاڅېدلې دي. دغه راز په پچیراګام کې تازه جوړ شوې امنیتي پوسټې هم د ملي امنیت سرتیرو ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراخولو لپاره غونډه وشوه او ګډونوالو پکې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي او پراخې مبارزې ټینګار وکړ. اخوا بیا د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مشرانو په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره په کتنې کې د دې ولسوالۍ د رسمي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه وویل:
نگرهار والی د دغه لیدنې پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخاور سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به ورستي هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یو کچه پورې طی شوي دي او هیله مندي ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپېژندل شي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای سپینغر شاوخوا 200 زره نفوس لري. د پاکستان پولیټنیک دی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د پچیر اګام کوټ او چین ولسوالیو په ګډون د ننګرهار په زیاتو سرحدي سیمو کې داعش ډلې ته کلک ګزارونه ورکړي دي.
ومنو دل چې د ننګرهار چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان قواو تر څنګ درېدلې دي. ننګرهار ته له پاکستان راستنه سوي افغان کډوال د سرپناه له ستونزې شکایتونه لري. باز محمد عابد او نور تفصیل.
ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي وویل:
دلته چې رالو دا محترم زموږ صدر صاحب نه دی، اشرف غني دی، ویلي چې دوی ته به ډالرې ملاویږي، دوی ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ ته سم ملاو نه
شو. په نوم یو تن چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته راستون شوی د سرپناه له ستونزې شکایت کوي.
کورونه مونږ نه لرو، رښتیا خبره، مونږ د ننګرهار ولایت دی، د درنوري او اوس چې زو بس بر چا مینه کې بدن نه کیو فکر دشته، او هغه روس چې اوازه ده چې زایونو ورکي که بس زایونو نمرې شروع شو بیا ولاړ شو هغه نمرو ته. بس
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپناه لپاره یې د یو خرګو ګوټی د جوړېدو چارې پیل شوې چې ډیر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
15 لک 75 زیات وګړي راغلي دي، تقریبا 15% دغه راغلي دي. راغلي
دی وایي د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره 3500 افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندي لکبله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان هم ورسره دي بند پاتې دي. په دوی کې شزې او ماشومان هم شامل دي او غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. صادق رښتینی نور تفصیل راکوي. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي او د دغه کسانو نور شکایتونه څه دي؟ رښتینی صاحب، ږغ مې اوري؟ د ازادي راډیو خبریال لکه چې زموږ ږغ نه اوري. رښتینی صاحب، د ټلیفون د لارې ستاسو ږغ مشکل لري. که زما سوال مو اوریدلی وي د ځواب راکړي چې د دغو ترانسپورتي شرکتونو د کاربندۍ سره په کندهار کې مسافر ته کومې ستونزې پیدا شوې دي؟
سالی صاحب ساس اوریدونکو سهار نیکمرغه. زه تیر ورځ د کندهار ښار په لویدیځ کې د بس موټرانو یو وادې ته ورغلم، له هغه ځای چې د هلمند، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په لورو مسافر وړونکي موټر حرکت کوي. د پخوا خلاف تیر ورځ دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نه وه، او یوازې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست وو او دې ته چمتو نه وه چې خدمات وړاندې کړي. که څه هم له کندهاره د هرات او کابل په لور هره ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي، خو د تیرې جمعې ورځې راهیسې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل، هرات او نورو ولایتونو ته سفر وکړي، دلته بند پاتې دي. ما د دغه مسافرو سره خبرې کړې دي چې دوی البته یو شمېر د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تېروي. دا چې دوی کومې ستونزې لري وابه یې ورو.
نن محمد عارف دی د هرات ولایت مېدان ګولو کوټې څخه شي راځي وسه نو موټر څه چې واسو نو موږ په سیدو چې بارا مين به ته مسا پښپ د ود وسو د وتا کرې اخلي
نن سره مور زړه ته پاز یو ګور د موټر سره نشي سالاري خرابې په لار عسكر دي تر بیګ دي غلې جوړور لار خراب ده موټر چې بکی ټکرې په دا خطر لار بې
په زرو مشته د تر نفر مسافرین دي خلک خرتي نه لري څه د کابل راغلي څه د پاکستان راغلي خلک لري خلک په موټرو کې د شتو کې
بله.
دغه کاربندیز چې د تیر جمعې ورځې رئیس روان دي، د شرکتونو مسؤلین وایي پر لوی لار دي د پولیسو لخوا د موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل بند سي او د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دي عملي کار پیل سي. دا چې د ترانسپورټي شرکتونو دغه کاربندیز به تر څه وخته دوام وکړي په دې اړه ما د نوي میوند بس له مسؤل سره خبرې وکړې. هغه وایي چې تر هغه وخته پورې چې دولت یې غوښتنې نوي منلې دغه کاربندیز به دوام لري.
بله رښتینی صاحب،
د یادولو وړ ده چې
په بخښې پاینې حل کې د غزنی امنیه قومندان ویلي دي چې د مسافر وړونکو موټرو ځینې ټولنې د مخدره موادو او انسانانو په قاچاق کې لاس لري. دغه شرکتونه په دې اړه څه سپیناوی لري که تاسو خبرې ورسره کړې وي؟
مشخصا خو د غزنی د کومندان سرګندونې ما له دوی سره نه دي شریکه کړي، خو یوه یادونه دا ده چې د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب لومړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمدشاه ابدالي شرکت د تړل کېدو په غبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیاتو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو مسؤل دي چې په دغه صورت کې د ولایتي شورا رئیس هلته ورلي او دغه شرکت یې وتړي. خو اوس دوی خپلې غوښتنې ته تغییر ورکړی دي ځکه چې هلته په هرات کې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی. دوی اوس د لوی لارو د خرابوالي ستونزه او دغه راز د پولیسو لخوا پر دغه لوی لارو د پیسو اخیستل دلیلونه یاد کړي دي، او خپل چارواکو هم تر اوسه د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاب په اړه څه نه دي ویلي.
او په کندهار کې هم په وار وار د احمدشاه ابدالي شرکت د بندېدو غوښتنه سوې ده ځکه چې خلک وایي اکثره په ټکرونو کې د دوی په بس موټرو د ټکر په نتیجه کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په کندهار کې ولې افغان چارواکي نه دي توانېدلي دغه شرکت وتړي یا غوږ یې ورتاو کې د چا خبره؟
سره د دې چې د احمدشاه ابدالي د شرکت په شمول د ځینو نورو شرکتونو نمایندګي په کندهار کې سته، خو چارواکي تر ډېره پورې دا بهانه نیسي چې دا د دوی د وس خبره نه ده ځکه چې دغه شرکت تر ډېره پورې خپل فعالیتونه په کابل کې کړي.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې. د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې غځېدلې ټولې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي. دوی وایي وسلوال چا ته اجازه نه ورکوي چې ولسوالۍ ته خوراکي او نور ضروري توکي انتقال کړي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، سهار په خیر. دغه وسلوال څوک دي؟ اول یې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې تړلې.
ډېر زیات مننه سالی صاحب. تقریبا شاوخوا له درې میاشتو راهیسې د حسابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین یعنې طالبان دوی د حسابات ولسوالۍ ته تېرې شوې لارې چې هغه د ادرې لارې نه دي یا د خوږیانو د وزیر لارې نه چې وزیرداري تړلې دي، یوازې دوی ته د سروبي ته چې کومه لاره تېره شوې ده د خلاصه ده. ولې دوی وایي چې دا ډېره ستونزمنه لاره ده او خوراکي توکي دې خاطر باندې بند کړي دي چې ممکن د خوراکي توکو څخه افغان امنیتي ځواکونه ته استفاده وکړي. نو دوی یوازې د سربیر سوالین هغهم ډېر کم مواد ځان سره انتقالي او د مواد چې کله دوی انتقالي وته ډېر ځان تمامېږي. یوازې یو کس په تګ راتګ باندې شاوخوا کرار باندې راځي نو دوی ته لګره مشکلات سره دغه مشکل چې موږ د سړک له سوال سره شریک هغه هم تایید کړل چې بالکل د څو میاشتو کې چې دغه د ولسوالۍ په تیر شوي لارې د ولسوال طالبان لخوا نه بندې شوي دي او هغه چې عملیات نه کېږي چې دغه لارې خلاص شي همېش لپاره چې کله عملیات شوي دي یوازې د محدود وخت دپاره هغه ساحه تسته شوې ده ولې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه وتلي دي نو بیا وروسته ولسوال طالبان د خپلو دغه سیمو ته راغلي دي.
و موردل چې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې ټولې غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي. په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جریب په ځمکه غصب سوي ده. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو څه باندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې ښارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثب شوي چې له 3 څخه 2 برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي څوک پکې زور واکاندي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,100 کسانو موږ سره دا په سرکړدګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي چا سره بسته قوم ده چا سره 100 کسان دي د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړي ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول کوي. حکومت تر اوسه دغه مخنیوی نه کړی. تر اوسه هغه هماغه خلک ګرځي هماغه خلک غصب کوي. تر اوسه مخنیوی بیخي نه دی شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې ډیر شوی دی. بی اندازې د ولایت تر دیوالو را رسیدلی د پولیسو تر شهرک را رسیدلی. تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي که شوي دي هغه هم نمایشي دي.
بلخوا د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو 30 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې راوګرځي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاص و افراد و دغه غصب شوی دی دغه په خلاصولو کې به ان شاء الله په تدریجي ډول سره مخ وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 30 کلو کې هغه څه چې رمسته شوی دی هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دی. خو په دې اړه زموږ هوټ او زموږ تصمیم جدید دی.
سره له دې چې افغان ولسمشر سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې راوګرځوي خلا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی.
اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
دلته لکه د تور بریج صاحب غوندي د زور زیاتی د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوي.
او دریم مو د موین صاحب د تر د زوی د اوخي د ماما زوی
ډیر ښه ډیر ښه ټول مو مستحق کسانی ولیدي.
د ګوړی اچار د خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو اوریدلای شي.
دغه پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې راځي. د زابل ولایت لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پروګرام پرون منزور سو. پول سیزرګه کې د زابل یو استازي وای دغه پانتون به سر له راتلونکي مریض کال فعالیت پیل کړي او پیل کې به یو پانځي ولري. عبدالقادر کلاتوال می د مرکې په پیل کې پوښتنه دغه پلان څنګه منزور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو همدارنګه د اقتصاد مالیې کار او ټولنیزو چارو معارف د وزارتونو د معینانو همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ده. ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لار کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم او تربیې همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بل پوهنځی هم واخلو او ځین نور هغه قانوني پړاوونه چې د پونتون لپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پونتون دولتي پونتون دی او دا به د زابل د پونتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعامل جوړیږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی، یو پلاوی چې څوره د مخکې زابل ته تللی په دې اعتبار باندې هغه لیدلی دی، مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړیږي په عمل ته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي، ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي؟
فوق العاده اغېزمن به وي، خاصتا زموږ د خویندو لپاره. زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زموږ یوه خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره، د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې، د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان او د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایله شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه، یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي، ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال و. د افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو، مارغانو او ځناورو د قاچاق په اړه راپورونه اوریدلي وي، خو دا ور د یو نادر قاچاق مخه نیول سوی ده. په کندز کې د خرو زر پوستکي چې په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي و نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز لومړی امنیتي حوزې منصبینو لخوا په یو بار وړونکي موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندز ښار ته را انتقالېدل چې د لومړی حوزې منصبینو لخوا کشف او ضبط شول.
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خره پوستکي دي، تقریبا زر دانې دي چې د یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو. او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو دفاع نه کشف او لاسته راغلي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په دې تړاوې درې تنه نیولې دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د امنیت عامر همدارز وویل چې دغه پوستکي له کندز څخه خارج ته انتقالېدل، خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل. په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو. موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو، خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي. ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه رابار کړي وو چې زر پوستکي دي، خو د بار مالک ماته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي، خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي. او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندز سره انتقال کړي وو. دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي، د کندز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي.
خبریاست. د جرمنی د سوشیال دیموکرات ګوند مشر لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو له مخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلی یا دروغی خبر لخپلې پاڼې لري نکړي، د هر خبر پر سر تر 15,000 یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریځ خپل کړي او د کرسمس له رخصتیو وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبري وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمنی د حکومت و چارواکي شاغلی او پرمن جرمنی مجلې شپیګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په ځواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار ازول ک فیسبوک په چلر ویر ساعتونو کې ناسم خبر لري نه کړ فیسبوک په تر 15 ک یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. له بلې خوا د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. نړیوال ورسپونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې. دغه راز په روسیه کې د ملي ماتم د ورځې په اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواوو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلوالو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د پکتیا والی ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 260 هندي کب نیونکي خوشې کړل. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوینګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوز د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ ځینو خپرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ډیپلومات خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی: ایران او روسیه په افغانستان کې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره فرصت ته ګوري. د مقالې لیکوال عطا نصیب په لیکنه کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ پراختیا ته اشاره کړې چې د لویدیځو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د وسلوالو طالبانو له سختریزې ډلې سره د تهران اړیکې زړه خبره ده، خو د مسکو لخوا له دې ډلې سره د محتاطانه همغږۍ په اړه شکونه په افغانستان کې امریکا او د هغې پوځي مبارزې ته یوه خطرناکه مسأله ګڼل کیږي. د ډیپلوماټ خبرونې په باور د پاکستان ترڅنګ چې د طالبانو دودیز ملاتړې ګڼل کیږي، واشنگتن اوس په دې اړه اندېښنه لري چې د سیمې ځینې هیوادونه به طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا حضور ته خطر پیش کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنې کې دې ته اشاره شوی چې تهران اوس له طالبانو سره اړیکې پراخې کړي دي، که څه هم مخکې طالبان په پټه ایران ته تلل، خو اوس دغه هیواد په ښکاره طالب مشرانو ته بلنه ورکړې چې په یوه اسلامي کانفرانس کې برخه واخلي او دغه طالب مشران یې منځلاري بللی دي. بلخوا د لیکنې په حواله مسکو هم داسې فرصت ته انتظار بسی چې وکولی سي په افغانستان کې واشنگتن ته زیان ورسوي. هغه کار چې درې لسیزې مخکې هم پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې کاوه. ډیپلومات لیکي خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیاتې سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې وې او د پخوانی شوروي اتحاد سور پوځ یې مجبور کړ چې له افغانستان څخه ووځي. د لیکنې په باور شوروي قواوو په افغانستان کې زیات جنایتونه وکړل. په لیکنې کې پاکستان ته هم اشاره شوی چې نه غواړي له واشنگتن سره په مستقیم ډول په مقابله ووړي، خو د دغه هیواد هدف تل دا و چې پر افغانستان کنټرول او نفوذ ولري. له بریتانیا خبریدونکي آنلاین خپرونې ډیلی میل پرون د یوې افغان پیلوټې پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې ویلې دي: زه پر خپل ژوند ډیرېږم. خپرونې لیکلي 25 کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغان پوځ لومړنۍ ښځینه پیلوټ ده چې د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره سوې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د خبرونې په لیکنه کله چې میرمن نیلوفر او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول، هغه مجبوره سوه څو وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه سي. ډیلی میل خبرونه زیاتوي وروسته له هغې چې میرمن رحماني امریکا ته ولاړه، کورنۍ یې د اخترونو له کبله مجبوره سوه درې وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړي. نیلوفر رحمانی ته په 2015 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانی پیلوټ نیلوفر رحمانی تیر دوبه په ارکانساس ایالت کې د امریکا له هوایي ځواک څخه د روزنې ترلاسه کولو په هدف امریکا ته سفر وکړ. دغه روزنه تیر پنځشنبه پای ته ورسیده. په پام کې و میرمن رحمانی د شنبې په ورځ افغانستان ته ستنې سي چې دا کار یې نه دی کړی. د هغې مدافع وکیل ویلي که چیرې میرمن نیلوفر افغانستان ته ستنېږي د خوندیتوب په اړه یې سختې اندېښنې سته. ده ویلي نیلوفر ته ورکړل سوي اخطارونه ټول مستند سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکلي وسلوالو پرون بیا د لشکرګاه کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دې لارې اساسي غمګي وخوړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي ترڅو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحد باندې تیری کوي. ساجد مومند له کونړ زما په نظر دا غوره نه ده چې پاکستان روسیا او چین د افغانستان په غیاب کې غونډې کوي ځکه افغانستان د دوی له لاسه وران دی. محمد یعقوب نورستانی پاکستان چین او روسیا د افغانستان داخلي چارو کې همیشه مداخله کوي. یو بیلګې ورستی غونډه د افغانستان په اړه ده. دغه هیوادونو یو ځل بیا زموږ د هیواد بربادي ته ملا تړلې ده. اسد اندر د زابل میزان ولسوالی لیکلي د ګران افغانستان هر وګړی هر وخت له طالبانو سره د سولې ارزو او تمنا لري. محمد عارف له کونړ د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالی کې افغان دي سیم پای سم کار نه کوي له دغه شبکې دلته خپل فعالیت عادي کړی. او د پکتیا له څنګهنی ولسوالی څخه سمی الله حلمی کندر ولسمشر اشرف غنی دی په هیواد کې 14 پاس شوونکو لپاره د لسان زمينه برابر کړی ترڅو 14 پاس فش فرس پاس بدل سي.
دا واستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1903 شمیرې لالارې مو ازادي راډیو ته را لېږلې و. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونې کې په یوه بهرني راپور پسې اوریدلی سي. روسي پلټون کې وایي په تور سمندرګي کې پرون د دې هیواد د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د تروریستي برید په ګډون پر ټولو احتمالاتو تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې سوریې ته روانه وه او 2 کسان پکې سپاره وه د روسیې له ساحلي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه. تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې د 4 مسافرو او 8 تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټون کې وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو یو 1455 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روانو له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز 100 دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسی خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټی یو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیه او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټی یو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنې په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزانو او دوستانو لټو ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کمرغه داسې او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورک شوی عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوان کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت تقریبا ولسوالۍ څخه سایت سره په تماس یم. د سورکی وطن مشورکۍ کلای جاف دی. ما یو ځوانم چې غاسي دی، د ورور نوم یې عبدالولی دی. دا څه کال کېږي چې نظر راکوي هر چا ته چې معلومات دي په دغه شماره کې موږ ته زنګ وي: 0 0 2 8 2 5 5. هر چا ته چې معلومات دي په ورځ کې موږ ته معلومات وي، معلومات یې راکړي.
زکریا عبدالسلام زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 22 کال کېږي چې له کوره نظره کته ریتم ده. جمعه خان چې ده د کندهار ولایت مهنشین د ولسوالۍ د فرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات وي، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمېرې ته زنګ ووهي. چې زه اوس تکراروم: 0 0 5 2 0 2 2 4 5. میره و تکراروم: 0 0 5 2 0 2 2 4 5.
الو، السلام علیکم. در فاریاب ولایت دلمال ولسوالی خبرې کوم. زما ګولیان ما یو وخت دی په نامه د عثمان تلور مېشتي کور او تلې نه درا کړی. په کنه د ژوند معلومات نه د مرګ
هر څوک مزه غوري یا د خپل مزه غوري په دا شماره دې ما ته زنګ ووهي. 01952153 والسلام.
زړه ستاره کندهار ولایت ستر په تماس کې زما ورور د ځاولک په نامه د سوال اسکار کې زما څخه نظر کړی. اچھا کوم معلومات په دغه لمبر زما څخه زنګ ووهي. 01952153 والسلام.
زمان تجاوزي ولات رزمان متکه درځنی ولایت ته ګلان ول سوالي ترسنی او جدون کایم زمای ورور په نامه دی پد رسول پښتاله کی چې لا کور او ترای د هیڅ هر حواله نه دی معلوم انا درا کده زما را زادي رادیو چې دا خاصه چې زما دا پیغام نشر کی او دا هغه شمایا هو زما سره تماسونی دی پر وسو ونی درسو دواویا وسو شپودیا شمارا وایر بیاچ کرارو پر ناویا دراویا دواویا دراویا پا ازادی را دوشم دا خواهی چیما دا پیغا نشد کی و سلام
بلی. السلام علیکم گرانیم دا شایستا کندهار پری دا احمد دا نوی دا احمد دا دیر وقتی وی چی نادرا کدی او تلیفونی هم کار نکوی نو هیله کوم چې په داغه شماره تماس ونیسي. 0 5 3 2 9 5 3 2 9. شماره یو ور بیا 0 5 2 5 9 2 5 2 9.
سلام علیکم. زه زرګی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وڅ موږ د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په کلی کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومیږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د شپږ کاله کېږي د کور نه درک شوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په یو غرنۍ منطقه کې، نو موږ چې کله ستا سره اړیکه نیسو، موږ نوزاد ته یا لشکرګاته یا شورا ته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي. ډېره مهرباني به وي نو هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرې رقم ووایي. 0 5 3 5 2 2 1 3. که مو زموږ دغه پیغام نشه کړي، نو ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
زه اغلالت محمد اجان دی خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور ورکتي خلیل نمیږې د سولیکوټ ولسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکي دي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 3 7 8 5 5 0 5 8 9 7 9 3 0 5 4 9 2 2. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه علي محمد د هلمند ولایت د بریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام رسیدم. زما د ماما زوی دی د بارانی په نامه چې ورک کړي. د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی. په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. د هر چا سره چې معلومات وي 0 1 1 2 8 6 8 4 2 3 3 9. بیا شمېره وایم 0 1 0 1 6 8 4 2 3 9. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه له کوزستان د معروف ولسوالۍ ولګي کلی څخه. زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی. نو تقریبا 4 5 کېږي د ده په اړه کار څوک معلومات لري، نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. 0 3 2 5 6 9 9 4 4. شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 3 2 5 6 9 4 4. سیاره کار څوک د په اړه یو معلومات لري، ما ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راته راکړو یا د مرګ یا د ژوند کار ځای به په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي. مهرباني.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د چمن څخه زره په تماس یم. زما یو ورور دی سیدنا احمد نمیږي، دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده. نو که هر څوک دې دفه اړه معلومات لري، ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. سپر آیا ناوی آنستر ویش یا سلوات ویش سپر آیا کس و دشپت نشمر دادیش نشمریده نکان شارا فیدا که یو نیم لک بخششی ورکومه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زعبد الله عبید د بادغیس ته ولایت د غورماشت ولسوالۍ تخت خاتون د کلی تاسو سره په تماس کې زما یو رکسوی وراره د فنان د نعمت الله ولدی ضیاء الحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسه نوم د فنان د اشرم مبشره په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر دی د مدرسې څخه نن یو څلیرش ورځې کېږي چې پوره شوی د مدرسې څخه دی د خپه خاطر د فقر ووتئ نو یو څلیرشتمه ورځې کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی هر چا ته کوم معلومات سه په دغه لمبر دی لطفا و موږ ته زنګ وی 0 8 9 8 8 2 2 اویا دا بل لمبر دی بیا 0 8 4 4 8 5 5 5 5 ازادي راځو ته خړی رمنان د غزما پیغام واسه ضرور نه شرک
زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی ډب خانزي د امانه زفرلا خوشحال ترینه چې هم د تل په شیر د ازادي روزو ورکسیو اجزان او دونکو کارکوونکو ته به هم په ډیر غټ شمه سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورزی زوی چې نیمې د ځون میزي د لالي ورور دی پلار و مورې په دغه ارمانو کې مړو سو چنن برایش سبب برایش خمرو سورونو و خوند په دغه مانو کې دي چې راځي نو کدا دو زما زغ د ازادي روډو زل سوري خودی دي خپل تلپنا ته کې کچیر به هم د ازادي روډو د لایر سره دادو د څو دادو سټری مات دي خام خا په دغه شمیرو زنګ ویم شمیرې 0 درې یو 0 اته 0 یو و اته نه سپر ان یو ځلې بیا هم وایم 0 3 0 8 0 1 8 9 0 بس د ازادي روډو د پیغام د نشردو په ویله
ما یو انډوال دی دا لاس کان کې چې ورسته وي د شریف په خوان نیوځي او معلومات نه سره څه ورسته سپر و سپر اتا سپر شپر پینزا دری دوا دری پینزا دارم این نمبر دی. السلام علیکم.
زم احمد نظر د زابل ولایت وسیدون کیم. زما یو راره ده بارانی میزی شپاشکاله کیزی سلکور نادرک تریتان ده نو که ار مسلمان ورور ته د باران په حق له معلوماتي د مهرباني له مخې دی ودغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس درته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
علی محمد دی پکتیال زرمت نه دوره کوي ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما هو فنون د زازی نه کاله د مخله کور وتل او د درک شوی دا زما روز د زید خپل نوم ځان نه معرف کوي د دې لپاره چې یو مسلمان پرې وویني او یې پیژني بازی نه کې زادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ به ته اعتماد کې زخمي شوی دا کده روغه شوې ده کده زما غږ خپل اوري لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه باندې جایزه اړیکې شمیره ده 0 5 5 3 3 3.
زه د هلمند د ولایت د ګریشت ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسې سړی دی چې ورک دی نورالدین نومېږي د عبدالله کازی دی یو ورور یې روژې نومېږي بل اسماعیل جان نومېږي دا دوه کاله کېږي چې ورک دی اسادي تکلیف لري هر چا ته که معلومات یې موږ ته د زنګ ووي په دغه نمبر د زنګ ووي 0 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 15. یو ځل بیا نمبر درته وایم 0 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 15. زما آواز که د لاوري یا د خپله زنګ ووي که بل څوک اوري په دغه نمبر زنګ راته ووي. السلام علیکم.
دکاندار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د ویدله دا ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قربان یې ټوله در په دره دي، ورېرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه ویدله په هکله، موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ وهئ: 0000321658
تقریباً شل کال کیر چې ورکتی ورکتی کې څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېره دې تماس ونی: 0015 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 خاله کې زمان لا په نامه یو نفر دی نو د کاکا زوی دی ورکتی کرچا دغه وکی تاسو په دغه شمیره دی جنگ راتوي
ما یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه د څلور کاله کې چې د کندهار ولایت د نیمه نایب صدره قسمه دره قسمه وي هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د پلار نوم یې عبدالستار هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت ازادي راډیو څخه مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211211415 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوارت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای بار زما سخت نا چاری دا شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے